به وضعیتشون یا چیز. یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم، یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست و نقیض غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده مثلا سید جدید موج جدید مهاجران افغان هستن. ولی از اون طرف باز توی صحبتهای بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی کنن. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه های زیادی هم از ایرانی ها بودن که با هشتگ هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری میبینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی میکنن در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنن و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساسا جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر ساله اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساسا یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستن خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته ولی از این کلمه استفاده میکنم که حالا با این موجهای اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهرهای فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهرهای اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهرهای مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسی ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست ممکن است اینا مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشایی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست. یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره علی مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که بیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. همونطور که میدانیم شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالحه جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم و مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حد بالا رفته که اکثریتا توانایی از ایره ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزه قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه مهاجرینی را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز این نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره، طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند، خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که متعرض بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از یک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارند.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزیست که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری، پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتن و حتی در جنگ‌های ایران در واقع مشارکت داشتن و حتی در جنگ‌های نیابتی ایران هم شما می‌دیدید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما می‌دونیم که ایران در واقع در طول این سال‌ها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتح میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حال با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم، چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملما. السلام علیکم درانو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په دوام نن د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر زما میلمه دی. د ښاغلي وزیر شعرونه ګڼ شمېر هنرمندانو په خپلو سندرو کې ویلي دي. له خپل میلمه څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د نبی وزیر له نوم ورهاخوا خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژني، دا چې په کوم ځای کې زیږېدلی، په څه ډول کورنۍ کې لوی شوی او ماشومتوب یې چیرته و. وزیر صاحب مونږ تاسو ته غوږ یو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خوست ولایت مرکز مربوط د شمال فرارو کلي کې پیدا شوی یم. زده کړې مې هم په خوست کې کړې دي او ماشومتوب مې هم په خوست کې تیر کړی دی او اوس هم په خوست کې اوسېږم.
د شاعرۍ په باب مو یو څه راته ووایاست. له ماشومتوبه مو شاعري کوله که وروسته د شاعرۍ باز ستاسو په اوږه کې ناست؟
تکل صاحب، د شعر شاعرۍ مې د ډېر ماشومتوب نه مینه وه. د مختلفو هنرمندانو سندرې اورېدې او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. بیا په 1999 کال کې بیا خپله هم ما په شاعرۍ پیل کړی دی.
دغه وخت ستاسو عمر څومره و؟
تکل صاحب 15 کلن وم.
درس مو ویلی په کوم ښوونځي کې؟ چیرته؟
خوست کې، هغه کې د غرغښت مکتب کې تر 11 سن پورې مې زده کړې کړې.
او بیا؟
بیا خو بس انقلاب و، نو شرایط خراب و، جنګونه و، بیا 12 ټولګی ما نه پاتې شو. بیا مو هجرت وکړلو، لاړل کوزې پښتونخوا ته. بس بیا درسونه پسې پاتې شول. بیا پسې مسافر شوم اماراتو ته، لاړم 2 کاله مې هلته تېر کړل. بیا بېرته بیا راغلم افغانستان ته.
ډېره برخه شاعري مو په کوم ځای کې کړې؟ په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، که په اماراتو کې؟
افغانستان کې ډېره برخه شاعري افغانستان کې کړې.
او وزیر صاحب، څه وخت ستاسو اړیکه له سندرغاړو هنرمندانو سره پیدا شوه او هغو ستاسو شعرونه غوره کړل د خپلو سندرو لپاره؟
زخم تقریبا چې ما کله زمړی کې شعر شاعری پیل کړه شعرونه به ملکل بیا به کوز پښتونخوا ته زتللم نو هغه د کوز پښتونخوا سندرغاړي چې و د بنو کې اصلي موږ علاقه چې ده بنو سره موږ تعلق لرو لکه موږ نکاح افغانستان ته د بنو نه راغلی دی تقریبا یوه پیړۍ مخکې نو هلته اوس هم کورونه مځکه شته بیا بله چې دلم د سندرغاړو سره به مناسبه پاسته وه هغه وخت کې دمساز مروت ډېر نوم و د مروتو د سیمې ډېر نوموړی سندرغاړی و هغې سره به مناسبه ولاړه وه بس ته به شعرونه ورکول هغې نه وروسته بیا دا شعرونه مشهور شول مستر علي حیدر او نغمې نازیه اقبال او شم آشنا او برېښنا امیل شاه فاروق رحمان ګل لکه پرپراز نور ډېرو مشهورو شاعرانو بیا د خپلو سندرو دپاره زما شعرونه انتخابول.
د نغمې یوه سندره راته ووایاست چې موږ دلته په دې خپرونه کې اوریدونکو ته یوه برخه یې خپره کړو چې شعر یې ستاسو وي.
نغمه زما دغه یو غزل دی چې د مازدیګر چکر لپاره مې یو ښکلی پکار دی د تورو سپین خبره نه د زړه منلی پکار دی
ډیره زیاته مننه ښاغلی نبی وزیر چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ما سره خبرې کوي. د شعر الهام کله نه درته پیدا شوی و او اولین شعرونه مو څه وخت ویلي دي؟
دا خو په 1990 کال کې ما شاعري پیل کړې ده. زما لومړی کلام خو ټول را تیار نه دی، په سرنامه داسې را تیار ده چې زړه چې مین شي دا کیسه د سپینه او تور نه ده، مینه په رضا کېږي دا کیسه د زور نه ده. تکل صاحب ما چې لومړی په دغه دغه دا خو مختلفې نظریې دي، څوک وایي چې دا الهام دی شاعري چې راځي، او څوک وایي چې نه ده بس یو کیفیت دی چې په انسان راځي. زه هر وخت شعر لیکلی شم، زموږ ځینې ملګري شاعران دي هغه وایي چې په ما د شعر خاطرې نه ده راغلي، خو ما چې کله هم غوښتې دي ما شعر لیکلی دی. مانه چا غوښتنه کړې ده سندرغاړي چې موږ ته شعر ولیکه، ما لیکلی ده. خو ښه خبره دا ده دغه هم ته شاعري ده شي، هغه شاعري بیا ډېره ښه وي، ډېره پخه وي، او کله کله مو چې څوک مجبور کړي شعر ولیکي خو هغه داسې خوندور نه وي.
څومره شعرونه تاسو تر اوسه پورې ویلي دي؟ یعنی غزلې دي که نور شعرونه دي، څومره مو ویلي؟
ما خو داسې دقیق شمېر خو نه دی راته معلوم، خو د 350 زیاتې سندرې زما د شاعرۍ سندرغاړو ریکارډ کړي دي چې په هغې کې غزلونه دي، نظمونه پکې دي، او چاربیتې ټپې لکه مختلف اصنافو کې مې کار کړی دی.
په خوست کې هم ځینې سیمه ایز فورمونه یا چوکاټونه دي د شاعرۍ، اکثرا ولسی دي لکه لغات شو مثلا، په دې کې هم تاسو شاعري کړې؟
لغات خو داسې چې هغه خو کله چې هغه سندرغاړي لغات وایي نو هغه خپله تلبدي شاعران وي چې په هغه وخت کې دوی جوړوي، یو بل سره سوال ځواب وایي، خو هغې کاټې یا ماتې دي داسې پوره په هغه برابره شاعري نه وي، معیار برابر شهري نه وي. په دې لپاره لکه بیا موږ لیکل څنګه کولای چې په هغه وخت کې سوال ځواب وایي، او داسې رد عمل لیکل چې لکه څنګه په سوال ځواب ما کار کړی دی چې سندرغاړو د پاره ما لیکلي وي خو هغه چې په معیاري ډول یې ویلي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه ولسی چوکاټونه عموما په خپله سندرغاړي وایي، د شاعرانو شعرونه نه لولي، فل بدیهه یې وایي؟
او فل بدیهه او بل داسې دي چې یو ولسی ادب کې موږ چاربې ته یا ټپې چې ورته لیکو هغه وایي، چې کله دوی هغه لغات وایي یا مقابله چې کوي هغه دوی خپله جوړوي، خپله وایي، هغه ځای کې د ځانه بس یو بل ته سوال او ځواب کوي وایي.
کتابونه مو یا کتاب مو تر اوسه پورې چاپ کړی د خپلو شعرونو؟
داسې کتاب مې نه چاپ شي په هغه کې مکمله ما شعري وي، او زه یوه ټولنه لرم خټک پښتو ادبي ټولنه چې هغې دوه کتابونه چاپ شوي دي، په هغه کې زما د قلمونو نمونې هم شته. هغه موږ ټولنه تقریبا 1.5 کسان دي، دا هر شاعر دوه دوه یا درې درې قلمونه موږ غوره کړي دي، دوه کتابونه موږ چاپ دي په نام د عامل د مرغلرو.
نو تاسو خپل شعري ټولګه ولې تر اوسه پورې نه ده چاپ کړې ښاغلی وزیر؟
نو غواړم چې چاپ یې کړم، او تر اوسه پورې چې ما کوم شعرونه ځای ته ځای کړي دي لکه د کتاب د پاره خو باید ښه شعري وشي، ښه پخه شعري وشي، نو هغه د پاره انشاءالله آمادګي نه سم تر اوسه پورې پاتې دی.
په خوست کې په وروستیو څو کلونو کې د شعر یو ډېر ښه جریان رامنځته شوی ده، او ښه د پرمختګ په حال کې دی. د دې څپې یا د دې بهیر له شاعرانو سره تاسو ناستې پاستې لرئ، غږیږي ورسره، غونډې محفلونه لرئ ورسره؟
تکل صاحب داسې مشاعرو ته خو زیات نه یم لاړو، مخکې خو دا جمهوریت وخت کې بکې زیاتې مشاعرې کېدې، او هغه وخت کې موږ خپل مصروفیتونه هم زیات وو او بل امنیتي مشکلات هم وو، او کله کله د کاروان صاحب سره او کینم یا داسې نورو ملګرو سره شعرونه هم شریکه وو، دوی نام ساورو مخفل هم سور ساورو وو. او مثلا خوست کې ډېر با استعداده ځوانان دي، او ډېر ښه ښه شاعران دي په خوست کې په دې اوس وخت کې. هم
په ځوانو شاعرانو کې تاسو یادونه کولای شئ د کوم کوم شاعرانو چې تاسو ډېر ورته هیله من یئ؟
نو شاعران خو ډېر دي، خدای دې نور هم ډېر کړي، خو ما خپله په دې اوس وخت کې چې کوم موجود شاعران دي مشرانو کې، کاروان صاحب مې ډېر خوښ، او درویش درانی صاحب، رحمت شاه صاحب، جهاني صاحب، درویش شعرونه ډېر متاثر یم او ډېر لولم، ډېر خوند را کوي.
په ځوانانو کې مخصوصا د خوست په ځوانانو کې څوک؟
خو زوان شاعرانو کې خو هغه مې ډېر خوښېږي، ممتاز صاحب، ممتاز ورکزای، بکر صاحب، او خوس کې هم شته ډېر شاعران دي. خو خو خیر هغه سالیانې نه دي لکه بکر صاحب مې چې یاد کړو یا ورکزای صاحب مې یاد کړو.
وزیر صاحب، د شعر په باب یو عمومي تصور ستاسو څه دی؟ یو تعریف د شعر تاسو څه ډول کوئ؟
شعر خو لکه په دغه باندې ډېرې خبرې شوې دي، لکه موږ هغه عربي ادب کې وګورو شعر نو هغه د رشته په معنا دی چې ډېر هغه بریګدین وي، او نو لکه بیا عموم کې شعرونه چې دي هغې ته که هغه عربي ادب کې وګورو یا د پښتو ادب نه ورته وګورو دا یو الهام دی چې په چا راځي یا نو شعر لیکي.
مخکې تاسو یادونه وکړه د الهام او یا د اراده، چې کله وغواړې اراده وکړي شعر ولیکي او کله وغواړې چې الهام که در باندې راشي، د دې دواړو ترمنځ کوم یو تاسو ته غالب ښکاري؟ یعنی یو شاعر باید د چا خبره ومني، د الهام او که د خپلې اراده؟
نو دا دواړه کیدای شي، دواړه کیدای شي. کله شاعر وغواړي خاص وکړي زه شعر ولیکم، ځینې شاعران لیکلی شي، خو ځینې بیا داسې وي چې هغه وایي چې نه، چې په ما داسې الهام را نه شي زه هر وخت شعر نه شم لیکلی. خو دغه شاعران وړتیا په کمو شاعرانو کې ده چې هغه هر وخت شعر لیکلی شي.
د پښتو په کلاسیکو پخوانیو شاعرانو کې د چا اثر شته په تاسو؟
پښتو کلاسیکه شاعرۍ کې خو خوشحال بابا، حمزه بابا او کاظم خان شاعر صاحب هغه ډېره ښه شاعري کړې ده، او دا شاعري کړې چې هغه تلپاتې شاعري ده او ډېره مؤثره شاعري ده.
د دوی په شاعرۍ کې ستاسو څه خوښ دي؟ مضمون او که شکلیات او صنعتونه، شعري صنعتونه چې پکې کارول شوي دي؟
دا ټولې خبرې پکې دي. یو خو دا دي چې صنعتونه ډېر کارول شوي دي د باباګانو کلاسیکه شاعرۍ کې، او بل د مضمون له مخې هم ډېر خوندور، ډېر جالب او ډېر څه پکې پراته دي. یعنې یو یو بیت کې یو یو کتاب خبرې پکې.
او په تاسو یې اثر شته؟
اکثره موږ خپله ټولنه کې هم چې کله د تشریح پروګرام وي نو موږ خوشحال بابا، حمزه بابا، حمید بابا او کاظم خان شاعر صاحب قلمونه ډېر وړو د تشریح لپاره.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر. د خپل یو شعر د کلمه زمونږ اوریدونکو ته کولای شي؟
هو، زه تاسو ته ما یو نظم لیکلی دی. دغه اکثره خلک چې دغه مغه وکړي بدی وکړي نو په دې بدو کې د هغه د جوړې په وخت خپلې خویندې یادونه ورکوي چې خپل ځان وژغوري، د مړي په هغه احساس کې خپل خور یا لور ورکوي. د هغې په باره کې ما یو نظم لیکلی دی نو هغه به در سره شریک کړم.
مهرباني ارشاد.
نظم دی وایي چې خلک خوشحال دي چې اختر براشي، للرې لرې مسافر براشي، زه په ژړا یم چې فلانۍ نه راځي کلي ته، اوس هغه جینۍ نه راځي. پلار ده په بدو کې ورکړي هغه په ویر ژړا، له کلي تللي هغه نه په غمونو نه ښادۍ کې راځي، نه د اختر خوشحالۍ کې راځي. چې یو ډولۍ له کلي تلا ژړېدل، لوی او وړه خفا خفا ژړېدل، له هغې ورځې بیا راغلي نه ده کلیوال ته، مور پلار لیدلی نه ده. خپل ځان ژغوري، اولاد په اور سوځوي، معصوم نجونې په تنور سوځوي. دغه د ظلم انتها ده کنه، دا د انسان سره جفا ده کنه. له ګل جوړه ګل غوټۍ نه راځي کلي ته، اوس هغه جینۍ نه راځي. نه یې لاسو کې وبندوته، نه یې په تن نوي کالي ووته. لکه مالنګه لیکاله ووته، سترګې سرې وې چې لوره ووته. د جنازې غوندې زور لرلو، شوله د کوره که یې کور لرلو. سلګو نیولې ژړېدلې تلله، مجبوره ناوې ژړېدلې تلله. ورته همزولې چې راتلې ژړېدې، ورته بلوی او وړې ژړېدې. کلي کې هغه خاطرې ژوندۍ دي، هغه د غم ډکې کیسې ژوندۍ دي. اوس هغه خپلې خاطرۍ نه راځي کلي ته، اوس هغه جنۍ ناراضي ګناهګار پلار سزای لور ولیدا دغه غمیزه کلی کور ولیدا دا د ناوله رواجونو ښکار شو د پښتنو سترو د دونو ښکار شو بدو کې خوین د لونه م ورکوي د زلو ټوټه د مایندو م ورکوي د پښیمانتیان مخ کې فکر وکړي لږ خو د دې خبر ذکر وکړي ژوند لوی نعمت دی لچا ژوند ما اخلي انسان وز انسان وژنې ځینې فن ما اخلي ندی وزیر ډېر ژړېدلی یم تو هغه ورځ ډېر دردېدلی یم غم لیوانۍ کړه لیوانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر. دا شعر ډېر اصلاحي شعر او ټولنیز اړخ یې درلوده. ستاسو په شعرونو کې دغه اصلاحي اړخ یا ټولنیز اړخونه زیات دي؟
هو، په دې ما ډېر شعرونه لیکلي دي چې دا د ټولنې د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو د منځه وړلو لپاره زه ډېر کوشش کوم چې موږ باید داسې شعرونه ولیکو چې هغه په ټولنه کې اصلاح راولي.
او ستاسو په نظر د شعر دنده اصلاح ده که ښکلا او که دواړه؟
خو اصلاح او ښکلا دواړه کیږي، ځکه اوس یو نفر لیکونکی نه هغه چې مکمل کتاب خلکو ته وایي دومره څوک وخت نه ورکوي، او که یو شاعر وي که ډېر شعرونه هم ووایي خلک وخت هم ورکوي غوږ هم ورته نیسي، او شاعر په لنډو ټکو کې ډېره اوږده خبره هم کوي.
ستاسو په شعرونو کې څومره همداسې اصلاحي مطالب دي او څومره بیا یوازې تاسو ټول تمرکز مو په ښکلایزو مسایلو یا رومانتیکو مسایلو وو؟
رومانتیک ما ډېر لیکلي دي، حماسي شعرونه ما لیکلي دي او اصلاحي شعرونه.
مطلب دا چې ستاسو توجه پاملرنه ډېره کومې خواته وه؟
دواړه پکې دي، یو خو د ټولنې ناخوالې ته چې سړی ګوري دغه په کار ده نو اصلاحي شعرونه لیکو، او بل د مینې محبت شعرونه مو هم لیکلي دي، ښکلاګانې مو هم ستایلي دي، ځکه د ښکلا ستایل هم په کار دي.
وزیر صاحب، کولای شئ چې د خبرو په دې برخه کې اوریدونکو ته خپل یو شعر که کوم غزل وي وړاندې کړئ؟
هاو تکل صاحب، بالکل اوریدونکو سره به یو غزل دی زما چې ډېر مشهور غزل دی، ډېرو سندرغاړو هم ویلی دی او ډېر مشهور غزل دی، هغه به در سره شریک کړم. غزل داسې چې ته چې رایاده شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ، ته چې رایاده شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ، تونی کې خخه شي په زوره تېرومه ډوډۍ، هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه، هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه، خو دغه وجه کله کله زه تکمه ډوډۍ، وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده، وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده، تا پسې ژاړم په اوښکو لندومه ډوډۍ، چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راوړي، چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راوړي، نبی وزیر بیا تر سحره ښکلومه ډوډۍ.
د خوست سیمه ایز شاعر نبی وزیر و چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې لما احمد تکل سره خبرې کولې. د دې خپرونې په پای کې تاسو ته د حسرت وصال او سید الله ګربز په آوازونو هغه سندره وړاندې کوو چې شعر یې د دې خپرونې میلمه نبی وزیر ویلی و، او له دې سره دا خپرونه هم پای ته رسیږي. د آزادۍ میلمه تر بلې خپرونې پورې مو په پاک خدای سپارم. تربیا
زړګي تا تا تر تدوان لارم، در په سمرم مسیحان لارم، زړګي تا تا تر تدوان لارم، درپ سمرما مسیحان لرم، درپ سمرما مسیحان لرم،
درپ سمرما مسیحان لرم،
سوام زنده سی ستان بغیر احساس اون زنده سی
لکه چیزا وطن کسان لرم در پس مرما مسیحان لرم
بل پیشوان لارم در پس مرما مسیحان لارم در پسیم رما مسیحان لرم
زندگی داتا در تدوان لرم در پسیم رما مسیحان لرم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.